په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. د دې خبرونه ډیره برخه سپورتي پروګرام د لوبلو میدان او د ازادي راډیو ځنګړي مرکې ته بیل سوې ده. فایل له خبرونه کیږي. په ترکیه او سوریه کې د نن سهار په زلزله کې د مړو شمیر په زیاتېدو دی. د رویټرز اژانس په وینا د ترکیه د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې تر اوسه د څه باندې 6 کسانو مړینه او د 440 نورو ټپې کېدل تایید کړي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس بیا راپور ورکړی چې څه باندې 2 کسان په سوریه کې مړه شوي دي. اټکل کړي چې د مړو شمیر به تر دې خورا زیات وي، ځکه په ترکیه او سوریه کې لا هم ګڼ کسان تر نړېدلو ودانیو لاندې راګیر پاتې دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي دغه زلزله د ریشتر په مقیاس 0.8 درجې وه. د دې ادارې په وینا د زلزلې مرکز د سوریې د پولې په 90 کیلومتره کې د ترکیې په غازی انتاب کې وو. د زلزلې ټکانونه په لبنان او قبرس کې هم احساس شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتنبای وایي حرفوي زده کړې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره مهمې دي. ښځې او نجونې باید پکې ونډه ولري. یوناما پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې میرمن اوتنبای وه د افغانستان د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره وکتله چې د دې ادارې د فعالیتونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او په دې هم پوسی چې څومره نجونو ته د حرفوي زده کړو امکانات برابر شوي. د طالبانو د دې ادارې مشر مولوي غلام حیدر شهامت د دې کتنې په اړه په یو ټویټ کې یوازې دومره ویلي چې ځوان نسل ښه استعدادونه لري چې ورڅخه کار نه دی اخیستل سوی. هغه د نجونو د زده کړو یادونه نه ده کړې. خو د دې ادارې مرستیال مولوي غلام سعید احساس په یو جلا ټویټ کې ویلي چې د ښځو د زده کړې او کار ستونزه به ډېر ژر هواره سي او هیلې شولې چې د علم زده کړه له سیاست جلا سي. طالبانو چې له مخکې نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو بې برخې کړي، په دسمبر میاشت کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز ولګاوه. د طالبانو حکومت د وسپنې پټلۍ د ادارې چارواکي وایي روانه اونۍ یو پلاوی ازبکستان ته ځي چې له دې هېواده د افغانستان حیرتان مزار شریف پر غځول سوې د ریل ګاډي پر پټلۍ د سوداګریزو توکو د انتقالاتو ستونزه حل کړي. د دې ادارې ویان سمی دورانی پرون ازادي راډیو ته وویل
یو اکشن پلان ترتیب شوی دی. د اکشن پلان په اساس و تفاهم نامه باید د ازبکستان هیواد سره نهایی سي، وروسته لاسلیک سي. د تفاهم نامې په اساس حیرتان مزار شریف اوسپنې پټلۍ ځینې چارې ازبکستان هیواد سپارل کېږي. انشاءالله له حیرتان مزار شریف اوسپنې پټلۍ نه به بیرته د سوداګریزو توکو انتقالات پیل سي.
د ازبکستان د ریل پټلۍ ادارې تیره اونۍ اعلان وکړ چې د دې پټلۍ فعالیت یې له دې کبله ځنډولې چې افغانستان نه دی توانېدلې پر وخت د دې پروژې تخنیکي ساتنه وکړي. د یونان ساحلي ساتونکي وایي چې د دریو ماشومانو په ګډون 4 پناه غوښتونکي وروسته له هغې مړه شول چې کښتۍ یې پرون د آژا سمندرګي په جنوب شرق کې له لیروس ټاپو د باندې ډوبه سوه. چارواکو ویلي چې ماشومانو په روغتون کې تر بستر کېدو وروسته سا ورکړې. د یونان یوه چارواکي ویلي چې دغه کښتۍ له ترکیې روانه سوې وه. د دغو پناه غوښتونکو هویت نه دی مشخص سوی. د هسپانیا او ایټالیا تر څنګ یونان له منځني ختیځ افریقا او آسیا څخه اروپا ته د داخلېدو لپاره د پناه غوښتونکو عمده لاره ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وخت پر انرژي او د خوړو پر خوندیتوب د خبرو لپاره عراق ته ورسید. دا خبره د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد الصحاب کړې ده. لاوروف د یو لوی هیات مشري کوي. الصحاب د فرانسې خبري اژانس ته ویلي په دې هیات کې د تیلو او ګازو د کمپنیو استازي د غرض پانګوال شامل دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به نن دوشنبه له خپل عراقي سیال فواد حسین سره وګوري. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه ته مو په سلامونو هرکلی کوم. تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. په دې ورزشي خبرونه کې به درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیلو لوبیزو پیښو په تړاو خبرونه او ریپورټونه وړاندې کړو او د خبرونې په پا پای کې ځانګړې مرکه هم درته لرو. زه بختیار ساحل یم. په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان کرکټ بورډ له عربي متحده اماراتو سره د لوبو لپاره لوبډله اعلان کړې ده. د کرکټ نړیوال شورا په تازه درجه بندۍ کې د افغان لوبغاړو پرمختګونه د افغانستان ملي 19 کلنې لوبډلې لپاره د دیرش کسیزو لوبغاړو ټاکنه
نو موږ کولای شو چې هر لوبغاړی ته په خپل خوخه باندې دوه میچه په خپل پوزیشن کې ورکو نو موږ هم داسې وکړو تر څو موږ ته ښه لوبغاړي لاسته راشي یا کوم کسان چې زحمت ایستی ده کوم کسان چې استعداد یې لري او وړتیا لري
د فری فایټ په یوه لوبه کې د افغان لوبغاړي بری او د فوټبال نړیوال فدراسیون له لورې د جایزو لپاره د غوره لوبغاړو او روزونکو نوماندي تر څو میاشتنی ځنډ وروسته به د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړي یو اربیا په یوه لوبډله کې راښکاره شي کرکټ بورډ ویلی دی چې عربي متحده اماراتو سره درې شلوریزي سیالۍ کوي یا د ادارې د دې سیالیو لپاره 22 کسیزه لوبډله ټاکلې چې ګڼ نوموتي لوبغاړي پکې نشته خو دا ځل ځوانو لوبغاړو ته ډېره پاملرنه شوې ده راځي چې تفصیل په دې رپورت کې له اکرام الله اکرام څخه وورو
افغان کرکټ بورډ ادارې د اماراتو پر وړاندې د درې شلوریزو سیالیو لپاره 22 کسیزه ملي لوبډله اعلان کړي کرکټ بورډ د فبروري د میاشتې په لومړۍ نیټه په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه 22 کسان به لومړی په دوبۍ کې تمریناتي کمپ کې ګډون کوي او وروسته به ترې له 15 تر 18 لوبغاړو پورې سیالۍ ته غوره شي عربي متحده اماراتو سره د فبروري میاشتې په 14مه، 13مه او 19مه نیټو د ابوظبي په لوبغالي کې سیالۍ پلان شوې دي پلان شوی لوبډله کې پخوانی لوبډل مشر محمد نبی ساحل عثمان غنی درویش رسولی سلیم صافی قیس احمد او ګن نور نوموتی افغان لوبغاړي نه دی اخیستل شوی خو په لومړي ځل په دې لوبډله کې صدیق قتل ننګیاله خروټه بلال سمی او عبدالرحمن رحمانی په څیر ځوان لوبغاړو ته ځای ورکړل شوی د دې نوملړ تر اعلان وروسته ګڼو ځوانو او پخوانیو کرکټ لوبغاړو ازادي راډیو ته پیغامونه رسولي او دوی دا وکوي چې کرکټ بورډ یې په حق کې زیاتې کړي همدارنګه په ټولنیزو صفو کې هم د ځینو لوبغاړو د حق غوښتنې په موخه ګڼو کرکټ مینوالو او څارونکو لیکنې کړي چې له ډلې ابراهیم عبدالرحیم زی زبید اکبري درویش رسولي کریم جنت او ځینې نور یاد کړي دي دوی وایي چې یادو لوبغاړو په کورنیو سیالیو کې تر غوره شوي لوبغاړو ښې وړتیاوې ښودلي او د کرکټ سلیکشن څانګه یې له پامه غورځوي د کرکټ د غوراوي څانګې مسولینو تر دې دمه د ازادي راډیو په دې اړه پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی د یادونې وړ ده چې تر دې پخوا هم د کرکټ څارونکو لوبغاړو او مینوال د کرکټ د ټاکونکو ډلګۍ مسولین په بې عدالتۍ تورن کړي چې یادي ادارې ټول تورونه ناسم بللي دي
د عربي متحده اماراتو پر وړاندې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په تړاو موریدل په افغان لوبډله کې راشد خان لوبډل مشر دی رحمان الله ګربز حضرت الله زازی رحمت شاه زرمته ابراهیم زدران نجیب الله زدران شاهد مندوزه صدیق الله تل افسر زازی ننګیاله خروټه ظاهر خان پکتین نور احمد شرف الدین اشرف مجیب الرحمن گلبدین نائب عظمت الله مرزه نوین الحق فضل حق فاروقی فرید ملک نجات مسعود عبدالرحمن رحمانی بلال سمی او کریم جنت غوره شوی دی بیا هم د افغانستان د کرکټ په تړاو کرکټ بورډ ادارې په یو بل اعلان کې د هغو ډیر ځوانو لوبغاړو نوم لړخ پور کړی چې د دوی په وینا پر اتلونکو پړاوونو کې به ترې د 19 کلنو ځوانانو لوبډله وټاکل شي د یادې ادارې په وینا چې دغه ډیر لوبغاړي په خوست کې تر اته ورځني تمریناتي او ازمایښتي کمپ وروسته له 100 لوبغاړو غوره کړي دي نور جزئیات به له امید ظهیر مل واورو
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو خبر پاڼه کې د هغو ډیر ځوانانو نوم لړ خپور کړی دی چې د دوی په وینا تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو ملي لوبډله به ترې وټاکل شي کرکټ بورډ په یو خبر پاڼه کې ویلي دی چې د 19 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډله لومړنی تمریناتي کمپ بشپړ شو او د دویم کمپ لپاره ډیر غوره لوبغاړي غوره کړي دي د خبر پاڼې د جزئیاتو لمخې چې په ټاکل شوی یو لوبغاړو کې احمد الله اکرم علی احمد آصف محمد بشیر احمد فهیم فرهاد عثمانی فریدون گلزار حمزه حسن ساخیل هدایت حزب الله دورانه جمشید جاوید کامران هوتک خالد خلیل احمد محمد هارون ناصر حسن ناصر خان نومان نومان شاه شیر خان سهیل سلیمان عربزه عثمان خان وفی الله یما عرب او یونس زدران شامل دي. کرکټ بورډ زیاتوي دغه دیش لوبغاړي با په دویم پړاو روزنیز او تمریناتي کم کې په بیلابیلو ډولونو او ازمویل شي، او د افغانستان کرکټ بورډ د پلان له مخې به روان کال د 19 کلونو کم عمر لوبغاړو د اسیا کپ او د راتلونکي کال د 19 کلونو کم عمر لوبغاړو د نړیوال جام سیالیو ترڅنګ له نورو هیوادونو سره د ګڼ شمیر دوه اړخیزه سیالیو لپاره په بشپړ ډول چمتو شي. دغه راز یاده اداره وایي چې د افغانستان ملي 19 کلن کم عمر لوبډلې د جوړولو پروسه څه باندې دوه میاشتې وړاندې د آزادې ازموینې په اعلان سره پیل شو، چې د غوراوي کمیټې د ټول هیواد په کچه له شاوخوا 15,000 لوبغاړو ازموینه واخیسته او لومړی پړاو ته ترې 100 لوبغاړي وټاکل شول. له دې وروسته په خوست ولایت کې د لوبغاړو پاتو ورځني کم کې ګډون وکړ او راتلونکي پړاوونو ته ترې 13 تنه غوره شول. د کرکټ بورډ ادارې د غوراوي څانګې مشر نورالحق ملکزي ازادي راډیو ته ویلي وو چې تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو لوبډله به تر جوړېدو وروسته لومړی له بنګلادیش هیواد سره په یوې لوبلړۍ کې ولوبېږي او تر هغې وروسته به د آسیا جام سیالیو کې ګډون وکړي. د ویلو ده چې د افغانستان د کم عمر ځوانانو لوبډلو په نړیواله کچه بیلابیل سترې لوبډلې ماتې کړي دي، چې په تېر نړیوال جام کې تر نیمه پای لوبې ووتل او په 2019 کال کې په آسیا جام سیالیو کې پاکستان هیواد ته په ماتې ورکولو سره پای لوبه ګټلې وه.
درنو اوریدونکو، په دې هکله مو د کرکټ بورډ د غوراوي څانګې له غړي میر مبارز سره مرکه کړې ده چې په وروستۍ برخه کې به یې درته نشر کړو. او اوس په نړیواله کچه د افغان کرکټ لوبغاړو لاسته راوړنې، د کرکټ نړیوال شورا د لوبغاړو تازه درجه بندي اعلان کړی ده. نوموته ستوره راشد خان د شل اورونو په توپا چونکو کې تر ټولو مخکخ او پاول مقام کې ده. ځین نور افغان لوبغاړي هم د شل اوریزو او ورځنۍ لوبو په درجه بندۍ کې را مخکې شوي دي. راځي چې بشپړ تفصیل له اسمت ساروان څخه واورو.
د کرکټ نړیوال شورا د فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه یو وار بیا د لوبغاړو درجه بندي اعلان کړ چې د افغانستان د شلو اوورونو لوبډل مشر راشد خان د شلو اووریزو سیالیو د توپ اچونکو په اعلان شوې درجه بندۍ کې لا هم په لومړي مقام کې دی. ښاغلی خان چې ډېره موده دا مقام له لاسه ورکړی و، له تېرو دو میاشتو راهیسې یو وار بیا د شلو اووریزو سیالیو تر ټولو توپ اچونکو مخکښ دی. د نوموړي د درجه بندۍ نمرې 1,800 او د سریلانکا له توپ اچونکي وانیندو هسانګا څخه یې یوازې 3 نمرې زیاتې دي. په دې درجه بندۍ کې د افغانستان بل رو توپ اچونکی مجیب الرحمن بیا په اتم مقام کې ځای لري. فضل حق فاروقی چې چټک توپ اچونکی دی په دې درجه بندۍ کې پرمختګ کړی دی او 12 مقام ته رسیدلی دی. دغه راز د شلو وریزو لوبو د توپ وهونکو په درجه بندۍ کې هیڅ افغان لوبغاړی په 10 غوره کسانو کې نشته او مخکښ افغان توپ وهونکی رحمان الله ګربز دی چې 14 مقام لري. د شلو وریزو سیالیو د آل راوندرانو په ډله کې محمد دبی ساخیل دوهم مقام لري. همداراز د یو ورځنیو سیالیو د توپ اچونکو په درجه بندۍ کې راشد خان مخکښ دی، هغه اوس مهال 15 مقام لري او بل افغان لوبغاړی مجیب الرحمن په 10 مقام کې دی. او د توپ وهونکو په ډله کې بیا رحمت شاه 24 ځای لري. د همدې سیالیو د آل راوندرانو په کتار کې محمد نبی مخکښ دی چې دوهم مقام نیولی او راشد خان بیا 4 مقام ته ځان رسولی دی. د ټیسټ سیالیو په درجه بندۍ کې بیا هیڅ افغان لوبغاړی په 10 غوره لوبغاړو کې نشته او لامل یې دا دی چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله کمې ټیسټ سیالۍ ترسره کړې دي. د کرکټ نړیوالې شورا د لوبډلو په درجه بندۍ کې بیا د افغانستان ملي لوبډله په شلو وریزو سیالیو کې په 10 او په یو ورځنیو سیالیو کې په 9 مقام کې قرار لري. په ټیسټ سیالیو کې بیا افغان لوبډله په 10 غوره لوبډلو کې نشته. د یادونې وړ ده چې راشد خان اوس مهال د نړۍ په کچه دوهم نمبر توپ اچونکی دی چې په شلو اورونو کې 1500 وکټې اخیستې دي.
د نشې توکو کر، قاچاق او کارول تاسو، ستاسو کورنۍ او ستاسو ټولنه بدمرغه کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ څانګې له لوري د 10 ولایتونو ترمنځ د وزیر محمد اکبر خان په نوم دویمه درجه ولایتي سیالۍ پیل شوې دي. دا د 2023 زیږدیز کال د کورنۍ سیالیو لومړنی ټورنمنټ دی. کرکټ بورډ ویلي دی چې په لومړي پړاو کې د 14 ولایتونو لوبډلې په درې ګروپونو کې په ننګرهار، کندهار او خوست ولایتونو کې سیالۍ کوي. د یاد ادارې په وینا چې سیالۍ به د فبروري میاشتې تر 14 نیټې پورې دوام وکړي او غوره لوبډلې به د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته چې ګریډ 1 بلل کیږي لار پیدا کړي. په دې لوبه کې د نصیر خان په نوم ورو توپ اچوونکي په یوه لوبه کې شپږ او په دویمه لوبه کې 8 وکټې اخیستې دي. هغه د خپل کارکردګۍ په تړاو ویلې دي:
کراشم خپل بالینګ ته نو بالینګ کې وکټ لږ څه سپورټ وو او لین ګوډ لین هم یو یې رمې را نیولې وه کنسیسټنټ، نو هماغه بیټسمنانو غلطي کوله او همدا وجه وه چې 8 وکټې مې ترلاسه کړې. ډېر زیات خوښ یم.
سوداګریز سیالۍ او افغان لوبغاړي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پهلیز لوبغاړي عثمان غنی د بنگلاديش په غوره لیگ سیالیو کې 53 ناسوځیدلې منډې کړې دي. خاغلی غنی چې په دریم نمبر توپ وهنه پیل کړه، د 55 توپونو په لوبولو سره د 3/4 پر مټ 53 منډې جوړې کړې. دا د بنگلاديش په روان لیگ کې د نوموړي لومړنۍ نیمه سلیزه وه. نوموړي تر دې دمه په 8 لوبو کې 225 منډې جوړې کړې دي او تر ټولو افغان لوبغاړو مخکښ دی. دا په داسې حال کې ده چې عثمان غنی د عربي متحده اماراتو پر وړاندې په اعلان شوي 22 کسیزه لوبډله کې نه دی اخیستل شوی. په همدې لیګ کې بل افغان لوبغاړي کریم جنت د فبروري میاشتې په 3 نیټه په یوه لوبه کې 4 لوبغاړي وسوځول. هغه چې بارشال لوبډلې ته لوبیږي، د خلنا ټایګرز لوبډلې پر وړاندې 14 چټکې منډې هم وکړې. نوموړی تر دې وړاندې هم په توپ وهنه او توپ اچونه کې خزلېدلی دی. عظمت الله عمرزی هم د بنگلاديش په غوره لیگ کې لوبیږي. هغه د رنگپور رایډرز لپاره لوبه کوي. خاغلی عمرزی په خپل وروستۍ لوبه کې چې د فبروري میاشتې په 3 نیټه یې د ډاکې پر خلاف ترسره کړه، 2 وکټې ترلاسه کړې او 9 ناسوځیدلې منډې وکړې چې خپل لوبډلې بریا ته ورسوله. د عربي متحده اماراتو په نړیوال لیگ کې هم ګڼ شمېر افغان لوبغاړي لوبه کوي. د دوی له ډلې فضل حق فاروقي په خپل وروستیو 3 لوبه کې 15 وکټې اخیستې دي، چې د توپ اچونکو په ډله کې له افغان لوبغاړي نوین الحق سره یو ځای په دریم مقام کې ځای لري. دواړو 10 وکټې اخیستې دي. اوس نړیوال کرکټ ته ځو. سویلي افریقا د کرکټ نړیوال شورا د سوپر لیگ سیالیو په لوبلړۍ کې 2-1 انګلستان ته ماتې ورکړه. سویلي افریقا چې د دې سیالیو قربتوب کاوه، په لومړنیو دوو لوبو کې خپل میلمه مات کړ، خو په دریمه لوبه کې ماتې وخوړه. په دې لوبلړۍ کې د سویلي افریقا لپاره لوبډل مشر بوما او ډوسن سلیزي ووهلې، او د انګلستان لپاره بیا لوبډل مشر جاس پټلر، جیسن رای او ډیوډ ملان سلیزي ترسره کړې. جاس بټلر په درې لوبه کې په 1.7 سره 216 منډې وکړې چې تر ټولو توپوهونکو مخکښ و. بل انګلش لوبغاړی جوفرا آرچر چې تر 2 کلن ځنډ وروسته کرکټ ته راستون شو، په یو پاړۍ کې 6 لوبغاړي وسوځول او په لوبلړۍ کې د 2 وکټو په اخیستلو تر نورو توپ اچوونکو مخکښ و. سویلي افریقا د دې دواړو لوبو په ګټلو سره 40 نمرې ترلاسه کړې چې ټول ټال نمرې د کرکټ نړیوال شورا د سوپر لیگ په سیالیو کې نه هاویا ته ورسېدې او په دې سره د نمرو په جدول کې نه هم مقام ترلاسه کړ. د 2023 زیږدیز کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو ته چې په هند کې به ترسره شي، تر دې دمه د افغانستان په ګډون و لوبډلو نیخ په نیخ لار موندلې ده او یو بل لوبډله هم چانس لري چې دغه نړیوال جام ته نیخ په نیغه لار پیدا کړي. د یادونې وړ ده چې د اتم مقام ترلاسه کولو لپاره اوس مهال سویلي افریقا، ویسټ انډیز او سریلانکا مقابله کوي. اخوا بیا هندوستان د 40 اوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې هم 2-0 نیوزیلند ته ماتې ورکړه. دغه لوبلړۍ چې د جنوري میاشتې په 20 نیټه پیل شوې وه، وروستۍ لوبه د فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه ترسره شوه. که څه هم نیوزیلند په لومړۍ لوبه کې د 21 منډو په توپیر هند مات کړ، خو کوربا هندوستان په وروستۍ دوو لوبه کې په ښه ډول راستون شو چې دویمه لوبه په 6 وکټو او درېمه لوبه په 168 منډو وګټله. د دې لوبلړۍ په وروستۍ لوبه کې هندي شوبمن گل سلیزه ترسره کړه چې دا په نړیوال 40 اوریز کرکټ کې د هغه لومړنۍ سلیزه وه. نوموړي د سیریز د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله. دا ځل درته د آزاد سیالیو یا فری فایټ په تړاو هم یو خبر لرو. د افغانستان د آزاد مبارزو لوبغاړي عبدالکریم بدخشي د جنوري میاشتې په 13 نیټه خپل آذربایجاني سیال عمر رضایوف ته ماتې ورکړه. دا سیالۍ چې د ICA په نړیوال سازمان کې ترسره شوه، بدخشي وکړه شول چې خپل سیال ناک آوټ کړي. دا د یاد سازمان د آزاد مبارزو د 13 دوره ده چې د افغانستان پر یو لوبغاړي سربیره پکې د روسیې، آذربایجان، قرغیزستان او ازبکستان ګڼ شمېر لوبغاړي برخه لري. دا په آزاد سیالیو کې د خاغلی بدخشي 6مه بریا وه. بدخشی د ایس ای په سازمان کې په لومړي ځل ولوبید. نوموړي تر دې مخکې په ایم ایم ای سازمان کې لوبې کړې دي. د یادونه وړ ده چې په دې سازمان کې د افغانستان په استازولۍ باز محمد مبارز، احمد ولی هوتک، عبدالعظیم بدخشی او واحد الله نژن هم سیالۍ ترسره کړې دي. اوس د فوټبال لډګر. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا غواړي چې د 2022 کال غوره خزینه او نارینه لوبغاړو او روزونکو ته د مینوالو د رایو پر اساس جایزې ورکړي. د فدراسیون د هر ایسوي کال په پیل کې د تیر شوي کال د فوټبال لوبې غوره وړتیا ښودونکو ته دا جایزې ورکوي. په دې لیست کې یوازې لوبغاړي روزونکي نه دي شامل. راځي چې بشپړ رپورټ له سالم احمد صالح واورو.
د فوټبال نړیوال جام فدراسیون د هغو نارینه او ښځینه لوبغاړو نمونه په ډاګه کړل چې د 2022 د کال جایزو ته نوماندان دي. د دې فدراسیون د اصول له مخې د هر زیږدیز کال په پیل کې هغه لوبغاړي او روزونکي ټاکل کیږي چې په بیلابیلو ټورنمنټونو کې ښې لاسته راوړنې کړې وي. یاد فدراسیون د فبروري پر دویمه نیټه په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د مینوالو درایو پر اساس به د تیر 2022 د کال غوره نارینه او ښځینه فوټبال لوبغاړي، روزونکي، ګول ساتونکي، غوره ګول او غوره مینوال وټاکل سي. د فوټبال فدراسیون لخوا په نارینه لوبغاړو کې د ارجنټاین لیونل میسی او جولیان الوارز، د فرانسې ګیلیان امباپه او کریم بنزیما، د برازیل نیمار او وینسس جونیئر، د انګلستان جج بیلینګهام، د بلجیم کیوین ډی براین، د ناروی ایرلین هالند، د مراکش حکیمی، د پولند رابرت لیوندوسکی، د سینګال سانډیو مانی، د کرواتیا لوکا مودریک او د مصر محمد صلاح د تیر کال غوره لوبغاړي جایزې ګټلو ته نوماندان دي. د پرتګال نوموته لوبغاړي کریستیانو رونالدو چې د 2018 او 2019 میلادي کلونو غوره لوبغاړي نومول شوی وو، دا ځل نه دی انتخاب شوی. په شیزنو کې بیا د کال غوره لوبغاړي جایزې ته د انګلستان درې، د جرمني او هسپانیا دوی دوی، او د برازیل، کاناډا، ناروی، آسترالیا، هالند، امریکا او فرانسې یو یو لوبغاړي نوماندان دي. همدارنګه دغه فدراسیون هغه لوبغاړو ته هم جایزې ورکوي چې په تیر یو کال کې لښخړو او جنجالونو پرته لوبې کړې وي. د فوټبال نړیوال فدراسیون ویلي چې د فبروري میاشتې له 8 نیټې به د جایزو ګټونکو لوبغاړو پر اعلان پایل وکړي، او بیا به په یوې سترې غونډې کې چې د همدې میاشتې پر 28 نیټه ترسره کیږي ګټونکو ته خپل جایزې وسپاري. د یادونې ده چې په 2021 نه دی کال کې د کال د غوره نارینه لوبغاړي جایزه پولنډي رابرت لیوندوسکی او د غوره ښځینه لوبغاړي جایزه هسپانوي الکسیا ګټلې وه.
بیا هم په فوټبال کې پاتې کیږو. د انګلستان د فوټبال غوره لیگ سیالۍ تر 2019 ځن وروسته یو بیا پیل شوې. دغه ټورنمنټ چې شل لوبډلې پکې برخه لري نیمایي ته رسیدلې دي. تر دې دمه د لوبډلو د نمرو په جدول کې ارسنال، مانچستر سیټي، نیوکاسل او مانچستر یونایټیډ په ترتیب سره په اول، دویم، دریم او څلورم مقام کې دي. د یادونې وړ ده چې یاد لیگ د فوټبال په نړۍ کې ستر لیگ شمیرل کیږي او ډېر زیات مینوال لري. اوس د خبرونه ورستي برخه تر رسیدلیو ځانګړي مرکه در تخبرو. دا ځل مو د افغان کرکټ ادارې د غوراوي کمیټې ل مشر میر مبارز سره تر 1900 کلونو د کم عمر ځوانانو لوبډلې د رواني ټاکنیزې پروسې په تړاو مرکه کړې ده. لخواغلی مبارز مو په پیل کې پوښتلی دي چې د کم عمر ځوانانو لوبډلې د کومو معیارونو پر اساس ټاکل کیږي.
لکه تاسو ته بهتره معلوم ده چې دغه اوپن ټرایل چې هغه اول فیس زموږ د انډر 19 لپاره، او دوم فیس شو هغه ټرایل میچ زو چې په خوست کې تر سره شو. نو د یو سل اول وبغاړنه مونږ دیش کس انتخاب کو چې دا انتخاب اساس دا و چې مونږ شپږ ټیم جوړ کو، هغه نه بعد هر ټیم پنځه میچ وکړو چې ټول په یو ګروپ کې وو. بیا په هر پوزیشن کې مثال دوه تر درې لوبغاړي کاندیدو چې مثال هغه کې په اوپنی کې، په ټو ډاونی کې، په تھری ډاونی. نو مونږ وکولای شو چې هر لوبغاړي ته په خپل خوخه باندې دوه میچ په خپل پوزیشن کې ورکو. نو مونږ هم داسې وکړو تر څو مونږ ته هغه ښه لوبغاړي لاسته راشي، یا کوم کسان چې زحمت ایستي، یا کوم کسان چې استعداد لري او وړتیا لري د دې لوبو. نو بیا مونږ دیش کسیزه لوبډل انتخاب کو.
ایا ویلی شئ چې تر دې وروسته کوم پروګرامونه یا برنامه د دغه ډیر شو لوبغاړو لپاره لري؟
بله، مونږ ډیر پروګرامونه لرو چې د نږدې ورځو کې ان شاء الله مونږ دوی ته تمریناتی کیم برابر کو ترسو دوی په فټنس باندې دوی په ټکنیک باندې دوی په سکل ډیولاپمنت باندې باید کار وشي او د دې کمبینیشن جوړ شي د ټیم چې ترسو مونږ وکولې شو چې یو خپله ټیم شي یا کپ د پاره او ورلد کپ د پاره آماده کو چې ترسو تیر په سیر غوندې دوی خلاص ترونه افغانستان ته ولري. نو ان شاء الله مونږ دې راتلونکي ورځو کې دوی ته پروګرام لرو او په هر بخش کې دوی سره کار کوي ترسو دې هغه کوم نیمګړتیاي چې دوی لري په هر بخش کې هغه سترونګ شي او خطي جوړ شي.
دا راته وایه کله چې لوبغاړی غوره کوي کومو مهمو مسایلو ته پام کوي؟ د لوبغاړي کومې ځانګړنې مهمې دي چې هغه باید ملي لوبډلو ته غوره شي یا انډر 19 ټیم ته غوره شي؟
کرکټ نن سبا موډرن ده او پخوانی کرکټ نشته اوس. نو یو لوبغاړی چې ملي ټیم ته راځي یا انډر 19 ته راځي هغه باید هر لحاظ نه کمپلیټي کاغه د فزیکلی کاغه د ټیکنیک د لحاظ نه کاغه د ټیکټیک د لحاظ نه کاغه د مینټلی هغه ذهنی قویواله چې دوی لري. نو په دې اساس لوبغاړي بیا انتخابيږي ځکه نن سبا کرکټ موډرن ده. نو باید لکه نور زمو ملي لوبغاړي پلیران چې د راشد ته وګوره کمدس ابراهیم زادران ته وګوره ګربز ته وګوره نور زمونږ فضل حق دوی هغه موډرن کرکټران دي چې دوی د هر بخش نه دوی سترونګ ده یا قوي ده. نو هم دې د لحاظ نه مونږ هم د سلوبغاړ انتخابو ان شاء الله چې هغه د همدغه ځانګړتیاوي ولري لکه ما مخکې چې یادونه وکړو چې دوی باید د هر لحاظ نه کمپلیټي
کله چې ورسته پروسه بشپړ شي او تاسو وغواړئ چې تر 19 کلونو د کوم رضوانانو لوبډله غوره کړئ څو لوبغاړي ځان سره ساتي او څو لوبغاړي له دې ډیرش لوبغاړو بیرته رخصتوي؟
فلحال خو مونږ دغه ډیرش لوبغاړي انتخاب کړی دي چې د ټولو ورتیا لري او دوی حقدار او چې باید مونږ انتخاب کړی وي. دې پروسې ته دوی باندې متواتر کار کیږي کیمپونه کیږي میچونو ته زمينه برابرېږي ترسو دوی میچور شي هغه اخر کې چې کوم پلیران فارم کیو یا کوم پلیران مونږ پویدو چې دا د افغانستان خاص تازي توپ کوي شي نو هغه نه بعد بیا مونږ فائنل سکواډ جوړو خطر شاکه په ورکا په پوری همدا لوبغاړي مونږ سره یې په دوی باندې متواتر کار کیږي هغه نه بعد بیا کوم چې د آی سی سی ریکوایرمنټي مثال کې دوی اتلس لوبغاړي مونږ نه غواړي شل غواړي بیا موږ په بغښ باندې مونږ بیا اخلي فائنل سکواډ اعلانو.
ویل کیږي چې د افغانستان تر 19 کلونو کم عمر ملي لوبډله به بنگلاديش هیواد سره یو لوبلړۍ کوي چې خایدې کې څلور ورځنۍ لوبا او داسې ونډه یا یو ورځنۍ لوبي وي دا به کله وی چیرته به وی او څو لوبې دي؟
بل یقینا مونږ بنگلاديش سره 15 ونډه او یو فورډ میج لرو چې هغه په د نږدې وختو کې ان شاء الله مونږ فورډ ته ځان ته سکواډ جوړو او ونډه ته ځان ته سکواډ جوړو چې ترسو مونږ ته هغه کوم پلیران چې واقعا هم استعداد لري او ورتیاي لري او مونږ پویږو چې دا د افغانستان خاص تازي توپ کوي نو د بنگلاديش سیریز نه بعد ان شاء الله دا هم به مونږ ته معلوم شي او د کډیش د نزدو میاشتو کې مونږ بنگلاديش سره میچونه وکړو په دوبای کې.
یو بل مهمه خبره ویل کیږي چې کرکټ نړیواله شورا دوه یا درې هغه لوبغاړو ته هم په لوبډلو کې اجازه ورکړي چې عمرونه یې له 19 کلونو لږ زیات وي یا انډر 19 نه وي اوور 19 وي. رښتیا دي او تاسو دغه سې لوبغاړي په لوبډله کې لرئ؟
نه تر اوسه پورې خو داسې کوم میل نه ده راغلی د دی آی سی سی د طرف نه چې مثال تاسو دوه یا درې لوبغاړي اوورېج مونږ ته معرفي کړي. نو دغه کوم لوبغاړي چې مونږ انتخاب کړي ده د ټول اندریج دی یعنی هغه 19 ته برابر لوبغاړي دي. نو همدې لپاره مونږ هغه لوبغاړي انتخاب کو چې جون ایج یا هغه عمر باید برابرې 19 ته.
اخیری پوښتنه کوم د کوم ځانګړي یا سپیشل استعداد نوم اخستل شي چې تاسو په دې ډیر شو کسانو کې غوره کړی وي یا پر روان وخت تاسو فکر کوئ چې دا به د افغانستان ځانګړي استعدادونه یا غوره لوبغاړي وي؟
دا کوم لوبغاړي چې په دې کسیز سکواډ کې اعلان شو د دوی ټول غوره لوبغاړي دی او په خپل استعداد دی جای پور رسیدلی دا. نو زه کوم نمونه چې درته واخلم که چیرته دوی همداسې خپل خواري زحمت جاری وساتي نو زه مطمئنم چې دوی به د افغانستان فیوچر چې یو پکې ګلزار د چینامین بالر ده چې ډیر خست داد لري، هم داسې په فاز بالرانو کې خوشبختانه داسې فاز بالر مو پیدا کړی ده چې یو سل پنځه دېرش تر یو سل څلوېښت پورې سرعت سره دوی بالینګ کوي. فاز بالران چې یم عرب ده، نومان ده، بشیر احمد ده، همداسې په بیتنګ بخش کې وفی الله ترخیل ده چې ماشاءالله ډیر خست داد لري، او حزب الله دورانی ده، علی احمد ده، نومان شاه ده، اکرم ده. نو دوی هغه لوبغاړي ټول خل لوبغاړي دي، خو دوی هغه لوبغاړي دي چې کچیر ته دوی همداسې خپل زحمت جاری وساتي نو دوی به د افغانستان فیوچر انشاء الله.
درنو اوریدونکو، خبرونه هم دومره وه، تر بلې اونۍ مو الله عمل.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
آزادی ملما
تاسو نه ډیره زیاته مننه پارسیا حفیظ دیما، او شاید یو تعداد دوستانم له نوم سره می یا فعالیتونو سره می کارونو سره می آشنایی و بلدتی ها داری. شاکو دولست کالمی پا مختلف رسانهایی که هم تصویری او هم غیر تصویری رسانهایی که کارونه کردی او ترغه و روست ده خزود ده حقون و دفاع پو برخه که هم کارونه و فعالیتونه می دولو دل روسته رسانیز کار می لترونیوز سره، و چه ترغه و روسته ما زینی تجارتی کارونه شروع کرده و ترسنگ می دخزو لپاره کار کرده. نو زما پیجندگلوی می دوم رده دا چه بیاتاس نوری چه پکته نکوی دیگه مطابق با بیاتاس تزواب در کن.
مندن مرزی جانی که داره تو وی تاسول چه در رسنی و پر دگر که مکار کرده جورنالیست پات شوی هستی، دغه د زده کړو د پایل لیکره ته پایل کوي. زده کړې مو چرته وکړې، مکتب مو چرته وویلې، د افغانستان د کوم ولایت پورې مربوط یاست؟
زه اصلا د میدان وردګ ولایت یم، او په کابل کې بیا زیږیدلی یم. په کابل کې زیږیدلی یم، په کابل کې لوی سوم، په کابل کې مې درسونه وویل او ټول کارونه او فعالیتونه مې په کابل کې و. ما ابتدایی درسونه د خوانځي په فردوسی مکتب کې ولوستل، بیا ترغه وروسته الفت مکتب کې مې یو کال درس ولوست، ترغه وروسته رابی بلخی خوانځي ته تبدیل اسوم چې دولسم صنف مې بیا خلاص ده. دولسم صنف مې خلاص کړه ځکه ځینې مسؤلیتونه یا هم زموږ د ژوند وضعیت داسې و چې یو کس باید زموږ کورنۍ کې کار کړی وای، او زه د کورنۍ مشره هم وم. له دولسم صنف نه چې فارغ اسوم، لوړې زده کړې مې ژر شروع نه کړې، کار کول باندې مې پیل وکړ. ما دوو ځایونو کې کار کوو، هم یک تلویزیون سره مې کار پیل کړ، او دغه تر څنګ یو بله اداره وه د پیوست په نامه، له هغوی سره ما د ژباړې په برخه کې کارونه کول. څو کاله په همدغه شکل باندې تېر شول، تر هغه چې لږ څه رسنیزه تجربه مې لاسته راوړه، او ورځ په ورځ مې علاقهمندي هم زیاتېدله، او غوښتل مې چې په همدغه برخه کې زه باید زده کړې هم ولرم. تر هغه وروسته د ډېرو کارکوونکو وروسته، او یو ډېره وقفه چې زما د مکتب د فراغت نه تېره سوې وه، بیا تر پوهنتونه مې چې شروع سوه تقریبا پنځه شپږ کاله یې وخت ونیو. خو ژورنالیزم برخه کې مې بیا درسونه شروع کړل، او ادامه مې په همدې برخه کې وکړه، تر هغه چې آخرین کار مې له تلونیوز سره وکړه. یعنی زما د رسنیزو کارونو دولس کاله په همدغه شکل باندې پوره شول چې ځینو چاپي رسنیو سره مې هم کار کړی و، غږیز
رسانه یو سره. خو روستای تصویری کار می بیا لطولو یو سره. مرزی جان، تاسو د خوانځي یادونه وکړه چې په دولس کلنه دوره کې مو څو خوانځي تغییر تبدیل کړی دی، د دریو خوانځي یادونه مو وکړه. څنګه وکړه چې د یو خوانځي نه بل خوانځي د تلې د بلې د دوه وخت نیو نه نیو، او ولې د خوانځي مو بدلول؟
تیره دوره د طالبانو خلاصه شوله ځکه ما لومړی صنف په کورسونو کې ویلی و او نسبتا استعداد مې ښه وبت نه و. کله چې طالبان لاړل زه مستقیم راغلم، اول صنف و دوهم صنف مې امتحان ورکړ او زه یې درېیم صنف کېنولم. له درېیم صنف نه مې پیل کړ، ما درېیم او څلورم صنفونه په فردوسي ښوونځي کې وویل. به تر هغه وروسته لږه کور نه موږ کډه وکړه او ځکه موږ وړه هم و لاره لرې وه، د تګ راتګ موږ ته سختېدله. زموږ بل کور الفته مکتب ته ډېر زیات نږدې و، نو ځکه موږ هغه مکتب ته تبدیله سو. بیا په هغه ځای کې ډېر کم وخت و، فقط پنځم صنف مې هلته ولوست. تر هغه وروسته موږ کارتې چار ته کډه وکړه. کارتې چار ته څراغ رو بیا په هلته تقریبا همدا اته کاله و یا نه کاله چې موږ هلته اوسېدلو، بالاخره مکتب مې په مغه ځای کې خلاص کړ. یوازینی علت چې زما ښوونځي ډېر زیات تغییر تبدیل سول، همدغه له یو ځای نه بل ځای ته کډه کولو دغه ستونزې او مشکلات چې موږ درلودل او لارې لرې وې، بدبختانه شرایط هم دومره ډېر مساعد نه و او د ژوند مشکلات دا هر څه موږ نه سوای کولی چې مثلا ډېره لرې لار طی کړو، ځکه کورنۍ بیا په تشویش کې کېدل، مشکلات جوړېدل، ستونزې جوړېدلې. د مخه لپاره موږ کومو ښوونځیو ته چې تبدیله کېدلو د موږ کور ته باید نږدې وای. نو په هماغه وجه وه چې دغه دوه درې ځلې موږ تغییر تبدیل سو. بیا دولسم صنف مې خوشبختانه رابرخي مکتب کې خلاص کړ، یعنی شپږم صنف کې وم چې زه رابې بلخي مکتب ته لاړم. له هغه وروسته عمل کوم، بالاخره درسونه مې هلته خلاص کړل. تاثیرات خامخا درلودل، یو خو موږ د مکرانو په ساحه کې لوی سوي وو، هلته زموږ بلدتیا ډېره زیاته وه، د ژوند شرایط ډېر زیات توپیر درلوده، فرق یې درلوده. او فردوسي مکتب هم زه ورسره بلده سوي وم، ځکه زما هم صنفیان ټول هغه کسان وو چې زموږ ګاونډیان به هم وو او زما ملګري هم وي د ماشومتوب. له هغوی سره زه همیشه بلده وم عادت وم. کله چې الفته مکتب ته تبدیله سو، لږ څه زما په روحیه باندې منفي تاثیر کړی و، ځکه کوم جرات چې ما فردوسي کې درلوده هغه مې په الفت کې نه درلوده. له الفت نه چې تبدیل سو رابې بلخي ته، ځکه په هغه وخت ښوونځي نوې د جوړېدو په حالت کې و، دومره سم جوړ سوی هم نو، یو بیخي متفاوته فضای درلوده. داسې یو رقم چې مثلا یو انسان له یو ولایت نه بل ولایت ته بیخي لاړ شي، ډېر ابتدایي امکانات او یو بیخي عجیبه فضای درلوده. نو هغه نور هم بد تاثیرات خپل درلودل. زه چې په فردوسي مکتب کې وم، درجه کې وم، په الفته کې بیا هم کوم، ولې رابې بلخي کې دغه زما وضعیت تر څو چې زه بلدېدم ډېر زیات تغییر وکړ. نو خامخا دا هم د دې تر څنګ چې آشنایي زیاتېږي، له مختلفو محیطونو سره آشنا کېږو، دغه تر څنګ بیا ځینې منفي پوینټونه هم لري چې د خلکو په روحیې باندې بدې اغېزې کوي. یا مثلا اما د جرأت د کموالي لپاره، ځکه تاسو ته بهتره معلومه ده چې صنفونه بدلېږي، مکاتب بدلېږي، خو خامخا چوکۍ بدلېږي، قطارونه بدلېږي، دا شاید ډېر زیات سی دی یو زده کوونکی یا د یو زده کوونکی پر روحیه باندې خپل تاثیرات ولري. کله کله ورسره مبارزه کېدلی سي، بعضې کسان له عهدې نه وتلی سي، بعضې کسان نسي کولی. خو خوشبختانه بیا خو په رابې بلخي مکتب کې هم بلد سو بالاخره، او مکتب هم ورځ په ورځ جوړېده. بېرته همدا له مغه محیط و ټول و هرڅه سره دغه مکتب ورسره عادت سو. حتی هغه ورځ مې یادېږي چې کله موږ فارغېدو، د دې په جای چې موږ خوشحاله اوسو، خفه و چې د څه لپاره مثلا له خپلو استادانو نه جدا کېږو یا له خپلو صنفیانو نه جدا کېږو، یا د مکتب فضا خپله ډېره زیاته خوشاینده فضا ده او یو نه تکرارېدونکي د انسان په ژوند کې نه تکرارېدونکی وخت دی. نو خامخا دا ټول خپل تاثیرات لري.
مرزیه جان، یو څه په ښوونځي کې چې ټول متعلمین تجربه کوي او ډېره خوږه تجربه هم وي، دغه صنفونه چې کله بیلیږي، یا تاسو د ښوونځي د بدلولو کیسه وکړه، په ټوله کې دا هم په محصلینو هم په زده کوونکو باندې او هم دا چې د محیط بدلېږي یو تاثیر غورځي. خو په ټوله کې دغه د کورنۍ په اړه راته وایي، خامخا افغاني ټولنه ده، افغانستان غریب ملک ده، ساسی کورنۍ کې مخکې لدی چې تاسو یادونه وکړه دولسم نه چې فارغه شوې مجبوره به چې کار وکړي دغه مکتب دوره کې اقتصاد څنګه و او کورنۍ کې در باندې فشار څومره و د کور څومره لور وي او دغه غوښتنې له تا څنګه وي کله چې ښوونځي ته تللی ځکه زیاتره نجونې چې په ښوونځي کې وي یا ورته کورنۍ طرف نه کوم خاصګار که پیدا کېږي بیا ورته وایي چې مکتب پرېږده واده وکړه یا که اقتصادي ستونزه وي هغه مجبوریږي کار وکړي. تاسو د مکتب په دوره کې کومې والدې تجربه کړې؟
لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه افغانستان یو غریب ملک ده او په هغه کې لومړیتوبونه فرق لري، شرایط د ژوند فرق لري، د نجونو ژوند ډېر زیات توپیر لري له نورو سره. بیا له ټولو نه متفاوته د پښتنو نجونو چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې څه رقم شرایط ژوند هر څه تیروي، ښې تجربې بدې تجربې هر څه موږ ورسره مخامخ شوي یو. بعضې وخت داسې شرایطو سره سړی مخامخ کېږي چې شاید د نورو کسانو په نظر ډېر زیات ساده او اسانه راسي، ولې درد هغه کسان تېروي چې هغوی تجربه کړي وي. زه د کورنۍ مشره وم، مشره لور وم، د مور پلار لومړی اولاد وم او بدبختانه ووایم چې ډېر زیات واړه هم و. زه په نهم صنف کې وم چې زما پلار وفات شو، ورور مې هم نه درلوده او مور مې هم د کور ښځه وه، مکتب خلاص کړی نه و په هغه وخت کې. موږ بېخي د چا خبره یوازې کورو چې موږ خپله باید چلولی وای، په یو شکل باندې مو باید مخکې وړی وای. د مکتب په جریان کې هم دوه درې ځلې وقفه مختلفو ځایونو سره ما کارونه ترسره کړي دي او پاتې سوه د درسونو مسله تاسو ورته اشاره وکړه. واقعا داسې مسایل وو چې ورسره مخامخ کېدلو. له یوې خوا خو داسې یو کورنۍ چې مثلا نارینه ونه لرو، دا وضعیت ټول ته معلوم ده چې په یو کور کې نارینه ونه اوسي، د خلکو فکر یا نظر دغه کورنۍ پر وړاندې څه رقم وي. بل دا چې د خواستګارۍ لومړنۍ تجربه ما په شپږم صنف کې درلوده، بدبختانه البته ډېر زیاته وړه هم وم، خو په هغه وخت کې پرې باندې پوهېدم چې مثلا پلار مې د دې طرفداره هېڅ وخت نه و چې باید په کوچني صنف کې موږ واده وکړو او زموږ درسونه باید نیمګړي پاتې شي. یو متفاوت انسان و، متفاوت نظر د ښځو په وړاندې درلوده، همیشه تشویق کولو، همیشه کوشش کوو چې موږ باید خپلو درسونو ته رسیدګي وکړو. ډېر ښه فکر یې درلوده، ځکه هېڅکله یې ونه غوښتل چې مثلا د یو زوی د درلودو لپاره باید دویم واده وکړه، سره له دې چې ډېرو کسانو ورته ویل چې دویم واده سل په سلو کې باید وکوي، ځکه موږ و خویندې یو. ټولو ویل چې نور نو دا رقم باید تاسې ژوند ونه لري او دغه لپاره باید یو بله ښځه وکړي تر څو یو زوی ولري. ولې پلار مې سخت مخالف و له دې مسئلې سره او دغه تر څنګ د موږ ملاتړ هم کو، د موږ تر څنګ همیشه وخت ولاړ و. خو بدبختانه په اتم صنف کې و چې اتم نهم صنف کې و چې پلار مې وفات شد، دغه د ژوند مسؤلیتونه او سرګردانۍ هر څه هم په مور مې پاتې شه هم په ما باندې پاتې شه. نو اوګه مې ورته وویل تر ډېرې اندازې پورې چې زه باید له مور سره مې کار وکړم، هغه یوازې باید پرېنږدم. د خوشبختۍ خبره دغه وه چې هیڅ وخت موږ دغه له مبارزې لاس وانه خیسته یا فشارونو ته م ځان تسلیم نه که داسې یو وضعیت ته مو ځان ونه رسو چې مثلا خدای ناخواسته موږ په خپلو پښو نه درېږو یا یو چا ته مو لاس توڅي. ځکه مور مې زه چې په لسم صنف ته ورسېدم، مور مې هم پخوا وختونو کې تر نهم صنفه یې درس ویلی و، لسم صنف له ما سره یو ځای شروع کړه او موږ دواړه له دولسم صنفه یو ځای فارغه سو. کله چې له دولسم صنفه فارغه سو هم مور مې لاړه وظیفه یې وکړه او هم زه خپله دوه ځایه ما وظیفه کوله، نو خپل ژوند هم برابر کړه، خپله په پښو باندې ودرېدلو، د چا احتیاجي و محتاجین تیره نه کړه. ډېر زیات پیسه داره نه و، ډېر زیات فوق العاده ژوند هم نه درلود، ولې یو منظم او له احتیاجۍ پرته ژوند هم ځان ته جوړ کړی و، برابر کړی و. نو خامخا فشارونه او سرګردانی داشتن وی زینی ارمانونه وی د سړي پاتیسی مثلا زخپلم په وخت کې ما باید لوړ استاپ کې شروع کړی وای بدبختانه زما په کار کولو کې وخت تیر سه او ما اونس کولای چې درسونو ته ژر رسیدگی وکوم. دا د نیمګړتیا خامخا د افغانستان د ډیرو خلکو په ژوند کې راغلي دي. موږ هم لمغه جمله کسان نه یو چې اکثرا له ورته ستونزو سره مخامخ شوي یو، خو هیڅکله دغه همت مو نه ده پایله نه، اما همیشه مو کوشش کړی چې د نوې تجربې باید ولرو، خپل پښو باندې باید ودرېږو، چا ته احتیاج و محتاج باید ونوسو. په همدغه شکل باندې بالاخره موږ ژوند مخکې یوړ او زما لپاره هر لحظه د خوشحالۍ احساس به دغه و چې مثلا موږ خپله په خپلو پښو باندې ودرېدلو او خپله مو زحمت ایسته. دغه تر څنګ دا چې د زده کړو لپاره زمینې زما خویندو ته برابرېدلې، ما برابرولې یا مور مې برابرولې یا د هغوی تر څنګ درېدو، دغه تر ټولو یو ډېر زیات ښه احساس و. مثلا کومه نیمګړتیا یا خلاص زما په درسونو کې یا په ژوند کې یا کارونو کې راغی، هغه نیمګړتیا زما د خویندو په ژوند کې رانغی، ځکه موږ دغه زحمت ایسته دغه کار مو کوو چې کومې بعدې تجربې چې موږ درلودې هغه باید زما خویندې تجربه نه کړي. هر اول دولسم صنفه چې فارغه شوې ده، کوم ارمان چې موږ د خپلو خویندو لپاره درلوده هغه ته ورسېدلو. هر یوه کابل پوهنتون ته مختلفو رشتو کې دوی کامیابېدلې، آمادگی د کانکور مو دوی ته نیول. یعنی کوم امکانات چې باید د یو مشر په صفت موږ برابر کړو خپلې کورنۍ ته، هغه مسؤلیتونه تر ډېرې اندازې پورې اول خو مور مې دا زمینه برابروله، بیا دغه تر څنګ زه خپله مې ورسره وم چې کومې نیمګړتیا چې یعنې موږ تجربه کړلې هغه مو نه پرېښودلې چې موږ خویندې تجربه کړي. نو ژوند په همدغو ژورو باندې په همدغو نیمګړتیاوو یا په ډېرو ارمانونو هر څه سره بالاخره په یو شکل باندې مخته ځي.
زده کړو ته راځم. کله چې تاسو پوهنتون پیل کړو ښوونځي یادونه مو وکړه چې مناسب وي، نه ډېره لایقه وي او نه ډېره تنبله وي. پوهنتون څنګه وه؟ دوی سره به مو هم حتماً دنده کوله.
بله، ذکر چې کار مې د ترومیو سره پیل کړ، آلتم زه خپل لاړم، ځکه هلته ضرورت یې درلوده پښتنې نطاقې ته، پښتو برخې ته امتحان مې ورکړ. امتحان مې ښه تېر شو او بالاخره کامیابه شوم. دا هر څه تېر شول، ولې د یوې میاشتې په تېرېدو سره متوجه شوم چې له دې خوا هغه خانه اورم چې دوی هڅه کوي یو داسې کس راولي پښتو برخې ته چې هغه مثلا باید لږ تر لږه لیسانس باید وي او ډېرو لوړو زده کړو پسې خامخا ګرځېدم. دې خبرې زد سره له دې چې هم زما لپاره بیا یوه ښه تجربه شوه، ولې تر څنګ یې یو بد تاثیر هم راباندې کړی و چې زه ولې فقط دولسم پاس یم. هماغه و چې کوشش مې وکړم هر رقم چې کېږي، هر رقم مشکلات سره چې مخامخ کېږم، زه باید د لوړې زده کړې پیل کړم. هماغه و چې اراده مې وکړه او بالاخره لاړم پوهنتون کې مې امتحان ورکړ، ژورنالیزم برخې ته کامیابه شولم، درسونه می شروع کړل. زما د پوهنتون دوره هم له جنجالونو ډکه دوره وه، متاسفانه ډېرو خلکو پوهنتون ته یعنې ژورنالیزم چې ویلی ده په څلورو کلونو کې اخلاص کړی ده، ما متاسفانه په اوو کلونو کې علم ما وشو کولی چې لیسانس دوره مې خپله بشپړه کړم. ځکه کله چې ما پوهنتون شروع کړ په هغه وخت کې یوازې زه په رسنیو کې وم. فکر کوم اول سمستر می خلاصو یا دوم سمستر به می میلو چې تر اوسه ما تجارتی کارونه شروع کړل. تجارتی کارونه زما له نظره سخت کار ده، سخت کار و، ځکه یو نوې تجربه و. خو عموماً چې زه سختۍ سره مخامخ شوم تر هغه اندازې ما فکر نه وکړم. لومړی دوه کلونه مې هم حاضري مې په پوهنتون کې ډېره زیاته منظمه وه، هم مې درس ویل، هم په درجه کې وم. ډېره یوه ښه دوره وه، دوه کاله چې ما درسونه شروع کړل او دوام مې ورکړ. تر خو وروسته دغه هم د ژوند فشارونه هم دا چې ما د رسنیو کار پرېښوده او هم خپله دا کارونه مې له حد اندازې زما له توانه پورته شول، نور باندې سوی کولای چې درسونو ته ورسیږم. بدبختانه چې ما په مقدمو کلونو که درس پریخو درس چې پری خود یعنی دوه کلنه وقفه زما په درسونو کې راغله، تر هغه چې بیا له پوهنتونه ما تاول راغی ویل که سه کاله م تا خپل درسونه بیرته شروع نه کړل، ویل دا دوه کاله دی چې درس لوستی، دا به هم حریف کیږي او ته مجبور یې چې بیا بیرته له سره شروع کړې. تر هغه وروسته بیا یو څه فکر مې وکړ، مال نه زه باید ولاړ سم قیدي ته ادامه ورکړم، ځکه اوس دوه کاله هم ما مصرف کړی، زحمت مې ایستلی، هر څه دا باید بالاخره خلاص شي. زه چې بیا پوهنتون ته لاړم، متاسفانه د کرونا وضعیت راغی. د کرونا وخت کې اما یو سمستر یو شکل باندې آنلاین مونږ ته درس راکړل سو، فقط یو امتحان واخیستل سو، په همدغه رقم ګډوډي کې بیا د کرونا دویمه څپه چې راغله همدغه رقم وقفه پکې راغله. بالاخره دغه وروستي دوه کلونه یې ډېر زیات په جنجال سره ما وکولی سوی چې خلاص یې کړو، حتی تر دغې اندازې پورې چې زما آخري سمستر و چې ما باید امتحان ورکړی وای، بدبختانه کابل سقوط وکړه. کابل چې سقوط وکړه، زما دغه د وروستۍ سمستر آزموینې پاتې شولې. د آزموینې دوره د طالبانو له راتګ وروسته شروع شوې چې آزموینې اخیستل کېدې، ولې په هغه وخت کې له افغانستان د وطن زمینه را ته برابر است و چې زه باید له کورنۍ سره وتلی وای، ما آزموینه ور نه کړه. هغه آزموینه همداسې پاتې شوه. له یوې خوا زموږ د تک کار و نه شو وځنډېده، او له بلې خوا آزموینه له مانه پاتې شوه، تر څو بالاخره موږ د طالبان چې کابل ته راغلل اته میاشتې په کابل کې وو. بیا کله چې کارونه مو وځنډېدل، دویم دوره کې لاړم، بیا آخري سمستر امتحانونه مې ورکړل چې بالاخره له کابل نه ووتلو. نو زما د په ټوله کې جنجالونه یې درلودل.
کار په اړه مو راته وایي، کار څنګه و، محیط څنګه و؟ تاسو هغه دولسم صنف نه چې لا هغه وخت نوي ځواني وي کار ته راغلی، کار مو پیل کړ. د کار په اړه راته وایي چې تر ټولو ډېر ښه ځای چې تاسو ونه ښه خاطره لري هغه کوم ځای و چې تاسو پکې کار کړی؟
ما کوم ځایونه چې کار کړی و، خب خامخا هر اداره خپل جنجالونه، کارونه یا ما خپل پالیسی لري. داسې هم نه ده چې سل په سل کې یو څوک له هر څه نه باید راضي اوسي، ولې په ټوله کې د رسنیو کار کول، په رسنیو کې کار کول یو خوندوره دوره ده. او دا چې زه له دولسم صنف نه فارغ شوم، اتلس کلنه وم، بالاخره مستقیم راغلم کار مې شروع که، دا لږ څه راته سخته وه، ځکه بیرونی محیط ما ډېر زیات نه ولیدلی، یعنی کاری فضا، همکاران، دا هر څه له دې ټولو سره ډېره زیات آشنا نه وم، او بېحد و بې اندازه ډېره زیات عاجزه هم وم. ما تا دومره جرأت نه درلوده چې په صنف کې د خپلو صنفیانو مخکې ودرېږم، مثلا په جرأت سره یو درس تشریح کوم. کله چې زه درس ته جوړولم، استادان همیشه په میل چې لطفا ما په خپل ځای کې پرېږدي. استادانو چې سخت را سره نه نیوه، خپل ځای نه به خپل درس تشریح کوو. ولی کوم استادانو چې تاکید دا کاوه چې موږ باید د صنف مخې ته راسو، ما ته دومره جرأت نه درلود د صنف مخې ته لاړ شو. ما به ډېری وخت سفر قبول کوه، ولی د صنف مخې ته نه تلم. لږ رقم یو دار و وضعیت و یا کوم شخصیت ما درلوده لغه نه، دوست یو ځای ته زه راغلم کار مې شروع کړه، چې په هغه ځای کې لومړی خبره چې کېږي د جرأت کېږي، او د خبریالۍ په کارونو کې سړی باید ډېر زیات جرأت ولري. تر څو چې زه آشنا کېدلم، خو طبیعي ده چې یوه میاشت، دوه میاشتې، درې میاشتې وخت نیسي. تندخوی هم دیره زیاده، همکارانو سر زر نجوریدم، جنگ می زر که هر خبری تم منفی فکر درلوده. درطورت بلاخل محیط سر زر آشنا کیدلم، یعنی آقا دوره هم خیلی جالب موضوعان دلودی چی مثلا کم برخورت مال همکاران سر کهو یا محیط سره، لکار کهو سره، لحظ سره، آسی یو کار باید نوی سوی. خب زکر لومنی زل و چیز لکوره و اطلا منو دسی مسائل سره سل پسل که همیشه نجون مخامخکی گی، مخصوصا مگلغ لومنی و کسانو نوون چی پقه وقت که پختو برخه که خیزینه نتاقان بیخی کمی بی. لومړی کار مې یک تلویزیون سره و، مال آریانا تلویزیون سره یو کم و موده کار و که بیان رادیو سره مې هم کار و که او طلوع نیوز سره. آخری کار مې طلوع نیوز سره و، هدف مې دا و چې زه بالاخره باید د افغانستان په رسنیو که طلوع نیوز ته ځان برسوم. ځکه ما سټپ په سټپ باندې مخکې تلم د ډیر زیات عجله مې نه کاوه چې زه باید بیخي بې تجربه یم چېرته دې لاړه سم، مخصوصا هغه ځای چې زما ډیر زیات خوښېږي. کله چې فلو ته راغلم بهترینې تجربه مې درلودې، تر ټولو ښې خاطرې مې درلودې. یو خو په کافي اندازه ما تجربه لاسته راوړی و، دوهم دا چې د پرمختګونو لپاره ډېرې زیاتې زمینې برابرې وې. شهرت مې مثلا په طولو نیوز کې لاسته راوړ، درسونه مې په طولو نیوز کې شروع کړل، تجارت مې حتی له مغازه نه شروع کړ. نو ما ته بهترین دوره دغه څلور نیم کاله کار کول په طولو نیوز کې وه. کوم همکاران سره چې بهترینې خاطرې لرم، بهترینې ورځې مو تېرې کړي دي. سره دې چې نور ځایونه هم و، مثلا بیان راډیو کې زه ډېره زیاته خوشحاله وم، ډېر زیات ارامه ځای و او ښه کارونه مخکې تلل. ولې د ژوند ټول پرمختګونه ما په دغه څلورو کلونو کې چې زه په طولو کې وم دغه وخت کې ما لاسته راوړې. نو زما لپاره بهترینه دوره هماغه وه. تر به وروسته هم تجارتي کارونه خو دا خپل شخصي کارونه مې دي، له ټولو ستونزو سره سره بیا هم امر باندې ګران ده د دوام ورکولو لپاره، او دا چې یو چیرته باید ورسوم جدي اراده ورته لرم او ډېر زیات راته مهم ده. ول دا چې نورو ځایونو سره مې کار کړی و، بیا ما بهترینه دوره تر ټولو له طولو نیوز سره کار کول.
مرزیه جانې، ستاسو د ژوند کیسه او دا چې خپلې خاطرې مو ولې واقعا کې یو څوک غواړي چې انګیزه واخلي ستاسو د ژوند او دا چې تاسو وخویندې یو مور او په افغاني ټولنه کې چې زوی یو سمبول وي چې باید یو کورنۍ کې وي، د هغې نه بغیر مو کار کړی، ژوند مو کړی، راپورته شوي یاستئ. اوس افغانستان کې نجونې ښوونځي ته نشي تللی، پوهنتون ته نشي تللی، په کور ناسته دي، کار نشي کولی. هغوی که ورور تاسې په څېر نه لري یا که هغوی کورنۍ کې نارینه لري خو بیا هم اړتیا وي، هغوی ته مو پیغام څه دی؟ څنګه هغوی کولی شي چې حداقل په پښو ودرېږي او ځان یو ځای ته ورسوي چې چاته ژوند کې محتاجه نه وي؟
د افغانستان اوسنی وضعیت خو واقعا ډېر زیات ځورونکی دی. او هر برخه چې څوک ګوري، د خلکو اقتصادي شرایط بد شو، ناامیدي، ناهیلي، هر څه موږ تاسې ځوروي او د افغانستان ټول خلک ځوروي. مخصوصا د ښوونځیو د دروازو تړل کېدو یا د پوهنتونونو بندېدو ډېر زیات یو بد تاثیر درلوده د ټولو خلکو په ژوند باندې او په روحیې باندې. او اوس چې مثلا ډېری افغانان په دې هڅه کې دي له افغانستان ووځي، خو یوازینی علت همدغه ده چې بالاخره په بشپړه توګه په هره برخه کې د ښځو مخه ونیول شوه. زه فکر نه کوم چې یوازې د ښځې وکولی شي مبارزه دې وکړي، کار دې وکړي، جنجال دې وکړي، تر څو هغه خپل حق او حقوق هر څه ترلاسه کړي. ځکه په یوازې ځان موږ نشو کولی چې یو چیرته ورسیږو. که یو نارینه وایي چې د ښځو زده کړو ته ضرورت ده او دوی باید وایي د ښځو تر څنګ دوی ودرېږي، دوی خپله غږ پورته کړي، لکه څنګه چې موږ او تاسو د دې شاهدان یو چې یو تعداد کسانو د خپلو دلونو د فراغت عکسونه ټولنیزو رسنیو کې خپره کړل، هغه یو مثبت اړخونه یې درلودل په خلکو باندې، د خلکو په ژوند باندې یا د خلکو د تشویق کولو لپاره. یا اکثریت استادانو د پوهنتون چې خپل ملاتړ یې له ښځینه و محصلینو نه اعلان کړي یا ښځینه و استادانو نه، که دغه شمېر زیات چیز فکر کوم حالات به هم بدلون کوي. او کومې ستونزې چې اوس د افغانستان خلک ورسره لاس او ګریوان دي، هغه باید کم شي او بالاخره به له منځه ځي. ولې دا چې ښځې د په یوازې ځان خپل غږ پورته کوي، د خپل حق او حقوق د هر څه د غواړي، فکر نه کوم یوه نتیجه دې ورکړي. د بد اقتصادي وضعیت لپاره، ځکه د هغوی ښځې بېسواد دي یا خویندې بېسواد دي، نارینه یا په جنګونو کې وژل شوي دي یا په انتحاري کې، یا هغوی امنیتي ځواکونه سره و، بالاخره په یو شکل باندې هغوی خپل نارینه له لاسه ورکړي دي. هغوی مجبوره شوي دي چې ګدایي وکړي، هغوي مجبوره شوي دي چې فحشا ته راووځي، هغوی مجبوره شوي دي چې بل میړه باید وکړي، سره له دې چې دوی د ژوند غوښتنه شاید اصلا ونه وسی. زه دا چې یوه ښځه کونډه کېږي، دویم واده کوي، زه بعد په بد نظر ورته نه ګورم. اولې داسې ډېری ښځې دي، موږ او تاسو د دې شاهدان یو، چې د مجبوریت له مخې نه غاړه ورته ایږي، ځکه هغه ته بله لاره نه پاتې کېږي. اوس که نارینه غواړي چې د دغه ټولو بدمرغیو مخه ونیسي، بهترینه لاره دغه ده چې له ښځو سره باید دوی همکار واوسي.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان، اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے، صبر وکړه خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے